روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. اقامت یا بی اولادی هغه ستونزه ده چې د نور نړۍ په څیر یو شمیر افغانان هم ترې کړیږي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال څه شمیر افغان ځوانان له بی اولادۍ کړیږي، خو د نویو واده شوو په منځ کې شته داسې ګڼ کسان چې په واده یې کلونه اوړي خو ماشومان یې لا نه کیږي. پوښتنې دا دي چې اقامت، وچوالی یا بی اولادی ولې رامنځته کیږي، دغه ستونزه په څو ډوله ده او درملنه یې څه ډول کیږي. دا او نورې پوښتنې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه لخپل درانه میلمه سره چیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په ویانا کې د عمومي طب او د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي، یوه نړیواله شمیره ده چې که تاسو ورته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501501. د واتساپ شمیره هم درته وایم، که چیرته ښه انټرنیټ لرئ کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسئ 00420212301. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب اکلیل، ستړي مشي، راځي پیل دین وکړو چې اقامت یا بی اولادی څه شی ده او څنګه یې په لاندو ټکو کې تعریف ولې شو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو او سرنو لیدونکو او لیدونکو ته. هیله کوم چې دوی زموږ سره اوسي او خپلې پوښتنې موږ سره وړاندې کړي او هیله کوم چې موږ دې ځوابونه ووایو. بې اولادي یا اقامت یا وچوالی هغه وخت ویلی شو کله چې میړه او ماندینه د یو کار لپاره پرله پسې توګه کوروالي وکړي یا جمع وکړي خو د ماشوم خاوند نه شي. په دې وخت کولی شو چې ووایي چې دا جوړه بی اولاده ده، خو دا هم باید څرګنده کړو چې په دغه جریان کې په دغه یو کال کې باید مور و ماشوم ته شیدې ورنه کړي او مور تر زوکړې وروسته د یو بل ماشوم تر زوکړې وروسته هم د اولاد د پیدا کېدو امکان ډېر لږ دی. او بل دا چې په دغه یو کال کې باید میرمن هېڅکله د ماشوم د مخنیوي یا د امیدوارۍ د مخنیوي ګولۍ ونه خوري. په دې وخت کې موږ ویلی شو چې دا جوړه بی اولاده ده یا د بې اولادۍ په ناروغۍ اخته ده.
بله ډاکټر صاحب، یعنی دغه تعریف تر ډېره په هغو باندې صدق کوي چې نوی ودونه کړی وي او تر اوسه اولاد نوی په نس شوی. که یو کال پورې څوک واده وکړي اولاد په نس نشي، نو د هغه وخت دی چې مور شیدې هم نه ورکوي، مور له مخکې نه بل ماشوم هم نه لري، اولنی ماشوم یې. نو دغه غلطه به موږ ویلی سو د طب له نظره چې دغه جوړه ممکن د اقامت یا بی اولادۍ ستونزه ولري. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېر مو په واضح او سریح ټکو سره تعریف کړ او دغه وضاحت مو ورکړ چې بی اولادۍ یا اقامت په څه معنی. نن سبا د افغانستان په ځوانانو کې هم شته داسې کسان چې ودونه کړي خو له کلونو راهیسې د اولادونو په تمه دي خو تر اوسه یې اولاد نه کیږي. کیدای شي دغه خبرونه له ګڼ شمېر اوریدونکو سره مرسته وکړي، ځکه یو شمېر اوریدونکو چې هیله لرم نن اړیکه ونیسي دوی غوښتنه کړې وه او دا سپارښتنه درلوده چې موږ په دې اړه باندې یو موضوع ونیسو، خبرې پرې وکړو. ډاکټر صاحب، مخکې به ځو اوریدونکو نه هم بیا غواړو چې اړیکه ونیسي، اما دغه اقامت یا بیا اولادي که په څو ډلو ویشو، په طب کې څو بڼې لري دغه اقامت او کومه بڼې داسې ده چې په اسانه د درملنې وړ ده؟
دا بیا اولادي اقامت کولی شي چې په دوه ډلو وویشو. لومړی ډله هغه ده چې دا میړه او ماندینه د لومړي ځل لپاره د ماشوم خاوند نه وي. دا په دې معنا چې کله چې نارینه او میرمن واده سره وکړي تر یوه کاره پورې دوی په پرله پسې توګه کوروالي کوي یا جمع کوي. مثلا هر دوه درې ورځې وروسته بیا هم دوی د ماشوم خاوند نه کېږي، یعنی میرمن امیدواره نه کېږي. دې ته وایي ابتدایي بې اولادي. او بله بې اولادي چې ده هغه ثانوي بې اولادي ده، چې هغه وخت فکر کوي چې یوه جوړه یو یا دوه ماشومان ولري او بیا وروسته د بې اولادۍ په ناروغۍ اخته کېږي. یعنې دا چې میړه او ماجنه په رسمي توګه قرباني کوي، هر دوه درې ورځې وروسته لیکن میرمن امیدواره کېږي نه. په دې وخت کې ویلی شو چې دا یو ثانوي بې اولادي ده.
ښه، یعنې په دو عمومي برخو باندې ویشلی سو. لومړی هغه چې اغه میرمن او خاوند چې نوې واده کړی وي او هیڅ اولاد نوی په نس شوی، او دویمه باندې به هغه د چې یو دوه درې ماشومان کیږي ورسته بیا دغه د اقامت یا بیا اولاد استون زره منست کیږي. مننه ډاکټر صاحب. نو راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو لومړی پتلته په واتس اپ شمیره کې ماته یو پښتنه را لګلې و، دا شمیره پښتنه به سره واورو بیا په ټلیفون کې نور اوریدونکو را وښلو. ورزو د واتس اپ د اوریدونکو پښتنه ته
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب محترم او د زبی رادیو ټول قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلای د زابل لرغمداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې دوه پوښتنې دي. لومړی دا چې ډاکټر صاحب محترم، کوم عوامل دي چې یو مور او یو پلار له اولاد نه بې برخې کیږي؟ عوامل یې څه دي؟ او دوهم، ویل کیږي وای هغه کورنۍ چې مثلا په خپلو کې دوستي کوي، مثلا یو کس د کاکا لور، د ماما لور، د خاله لور سره واده کوي تر ډیره حده چې سره خپلوانی، وای د هغوی ترمنځ چندان بیا یعنی د اولاد اقتصادي لږ څه کمه ده چې دنیا ته بیا راوړي، آیا حقیقت کنه؟ همدا داسې کورنۍ خبرې دي. مننه.
ډیره مننه زبرای صاحب چې لمخ کې خپل پښتنه زموږ واتس اپ شمیره ته را لګلې و. نور اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو ډاکټر صاحب، د دې پښتنه به واخلو بیا به په نوبات سره ځواب ورکو. یو اوریدونکو اوس وصل د استډیو سره، له دې سره خبرې کوي. وستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. مهرباني غږ مو وصل دی، خبرې وکړي. خیر، سلام درو
زه احسان نن په کولایته واید، یعنی څوک سی دی اکل رو والی بیا دوی ایسی مثلا پغه کی دی ګزنګ هغه تاثیرات کاری، آیا دا پښتنه صحیح ده غلطه ده؟
غاګ مو هم سم نه دی پکتیکانه. ډیر مننه، اما پښتنه مو واوریدل شوله. مخکې غبل ورور زبلی صاحب هم ورته پښتنه درلوده چې همغه د اکالور یا هم مثلا د مامالور یا هم د خالالور چې هغه د وینې شراکت ورته ډیر نږدې وي یا د وینې شراکت پکې وي، هغه آیا د دې لامل کیږي چې سړی بیا اولاد پاتې شي یا اولاد ونسی کنه؟ په دې به ورسره ډاکټر صاحب رانه واچي. ډیر مننه چې اړیکه مو نیولې و. کور ودان سلامت اوسئ. نور اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. اوریدونکو که پوښتنه لري اړیکه ونیسئ، او ډاکټر صاحب په ویانا کې په همدې برخه کې تخصص لري، ستاسو پوښتنه ځوابولی شي. یا اوریدونکو له واتس اپ نه هڅه کوي چې زموږ سره وصل سي. راځي چې له سره خبرې وکړو. پدې لږ چې غږ واوریدلای شو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. خا فکر کوم دغه اوریدونکو د واتس اپ اړیکه سمه نه ده. نو اوریدونکو که چیرته غواړي چې له واتس اپ شمیره نه موږ سره اړیکه ونیسئ، نو هڅه وکړئ چې انټرنیټ مو سم وي یا موقعیت سم ځای وي ترڅو ستاسو اړیکه سم شي، ستاسو غږ موږ واورو او غږ مو ډاکټر صاحب ته ورسیږي او د نورو اوریدونکو مخه هم وننیسو. ښه ډاکټر صاحب، راځي تر هغه چې نور اوریدونکو وصلېږي تاسو ته به بیرته راوګرځو. دغه د زابلي صاحب او دغه بل ورور چې له پکتیکان اړیکه نیولې وه، تقریبا یو پوښتنه سره ورته وه. هغه دا ده چې د خپلوانو سره یا له هغو کسانو سره چې یو څه د وینې شراکت ته نږدې وي، او واده آیا وای د بیا اولادۍ لامل کیږي کنه؟ او بله پوښتنه دا وه چې عوامل څه دي په سر کې؟ زابلي صاحب دا پوښتنه هم کړې وه.
مننه کوم لوین صاحب. د دې دواړو هیوادوالو د ګډه پوښتنه چې وه په هغه زه وپوهېدم، هغه د دې پوښتنه چې ده جواب زما لخوا مثبت دی. یعنې دا خبره رښتیا ده چې کله چې د خپلوانو تر منځ ودونه کېږي، کېدای شي چې دا جوړه میړه او ماندینه په بې اولادۍ باندې اخته شي، یعنې ماشومان یې ژوندي پاتې نه شي. دا په دې معنی چې خپله د د تعریف له رویه د اولادي هغه ته هم ویل کېږي کله چې یو میرمن امیدواره شي لیکن یو ژوندی ماشوم ونه زیږوي. مثلا یو میرمن امیدواره کېږي په اوه میاشتنۍ یا څه میاشتنۍ کې یو ماشوم مړ کېږي، مړ پیدا کېږي، دغه ته هم د اولادي ویل کېږي. یا مثلا میرمن او خاوند د یو ماشوم خاوند کېږي، یعنی میرمن امیدواره کېږي خو نه میاشت وروسته کله چې ماشوم زیږي دا مړ وي. دې حالت هم سړی ویلی چې دا بې اولادي ده. نو ځکه ویلی سم چې هغه جوړې هغه میړه او مدینه چې دوی نږدې خپلوان دي سره، یا د کاکا زرمن کاکا لور ده مثلا میرمن، یا میرمن مثلا د ماما لور ده یا د غما لور ده، په دوی کې دا بې اولادي زیاته لیدل کېږي. دا رښتیا ده.
خ او دغه د عواملو په اړه باندې ډاکټر صاحب که څام یو عوامل کې هم دغه راتللی چې مثلا خپل خپلوانو سره نږدې خپلوانو سره خیخی یا چې په هغه کې زموږ تاسو په ولس کې مثلا د ترو لورانی دي، د ماما لورانی دي، یا هم د خاله لورانی دي، له دغه سره زموږ تاسو په وطن کې دوستي یو څه کېږي چې یو عوامل هم دغه دی چې ممکن یو کس په بیا اولادۍ اخته شي. نور عواملو په اړه باندې ډاکټر صاحب کلندر رانه واچو.
نور عوامل کومه د وکوغوی شو مثلا هغه عوامل هغه سببونه شي په میرمن کې دي، هغه عوامل هغه سببونه شي په نارینه کې دي. دا په دې اولادۍ په څلو کې دیرش سلنه عوامل سببونه په نارینه کې دي د دې اولادۍ، او په څلو کې دیرش سلنه یا په څلو کې دیرش د دې اولادۍ سببونه په میرمن کې دي، او په څلو کې دیرش بیا پدوارو کې دي، یعنی پدوارو کې ستونزې موجودې دي، او په سلو کې لاس د بیاولادۍ سبب معلوم نه دی. اوس ترازو د بیاولادۍ سببونه په نارینه کې دا بیا باید موږ غوښتل شي پر دوو برخو باندې. لومړی هغه برخه چې ستونزې یا مشکل د نارینه په تناسلي او تکثري جهاز کې دي، او بل ستونزې یا ناروغي د نارینه په تناسلي او تکثري جهاز کې نه دي، د بدن په بله برخه کې دي. همدارنګه په میرمن کې هم کولای شي چې د بیا اولادۍ سببونه پر دوه ډوله وویشو، یعنی سبب یا ستونزه د بیا اولادۍ د میرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې دي، او بل په دغه جهاز کې نه دي. اوس لومړی راځم د نارینه سره. د نارینه په تناسلي او تکثري جهاز کې ستونزې کېدلی شي ډېرې اوسي. مثلا د مني اوبه چې دي د دې مقدار لږ دی، یا د دې کیفیت سم نه دی، یا مثلا د مني په اوبو کې هغه د نارینه هګۍ چې دي چې په سببت کې سپرم ورته وایي، د دغه مقدار یا کچه لږ ده، تعداد یې لږ دی، یا تعداد یې برابر دی سم دی، خو د سپرمونه چې دي یا د نارینه هګۍ چې دي دغه کیفیت سم نه دی. دوی خپله وظیفه سرته نه شي رسولی، یا دغه سپرمونه سم حرکت نه شي کولی. په عمومي توګه کله چې د نارینه د مني په اوبو کې په یوه ملي لیتر یا یوه سیسي کې تر 15 ملیونه زیات سپرمونه شتون ولري، کیدلی شي دا نارینه د ماشوم خاوند وشي. دا یو دلیل. او بل دلیل دا دی چې مثلا په د کله چې یو ماشوم مثلا یو ماشوم د مور په نس کې وي او دا هلک وي، دا نارینه وي، په دغه وخت کې د دغه کوچني ماشوم چې په مور په نس کې دی د ده د بایزه یا ګربي مفخوټې دا په نس کې وي. دا کله چې ماشوم وزېږي پیدا شو دنیا ته راغی، بیا تر یو کال پورې وروسته دا بایزه یا د ده مرده کې یا دا بخښنه غواړه مفخوټې دا کښته راځي. دا چې ماشومان ستا چې د دوی د بایزه خوټي ښه نه راځي، دا د دې باعث کېدلی شي چې دا ماشوم د بیا اولاد کله چې ځوان شو بیا اولاد خاوند نه کېږي. بل دلیل د بیا اولادۍ په نارینه کې دا دی چې خپله د هغه چې دي د بایزه چې ده یا مردی کې دا په د ماشوم په ډول پاتې کیږي. یعنی دا چې کله چې ماشوم تر بلوغ مخکې وي دا کوچنی وي، کله چې دا هلک بلوغ ته ورسېږي دا غټېږي، دا رشد کوي، نمو کوي، غټېږي او د هګیو په جوړولو باندې پیل کوي. کله چې دا هلک یا دا نارینه دا بیزا یا دا بندیکې کوچنی پاتې شي، ماشوم په توګه پاتې شي، بیا دا هګۍ نشي جوړولی. دا دان د دې باعث کیږي چې دا ځوان یا دا نارینه د اولاد خاوند شي. اوس لازم نور هغه ناروغي چې د تناسلي او تکسري چې هست د باندې دي په نارینه کې، مثلا کله چې اولاده ډېر چاغ اوسي دا کېدای شي چې بې اولاده اوسي. کله چې اولاده مثلا ډېر سګرېټ څکوي یا چلم څکوي یا مثلا نسوار اچوي یا نور مخدرات کاروي یا نور مثلا الکول خوري، دا هم کېدای شي چې د بې اولادۍ باعث وګرځي. او بل که چېرې یو نارینه ډېر ډنګر وي، وزن یې ډېر کم وي، ډېر ضعیف وي، غذا سمه نه وي، هم کېدای شي چې د بې اولادۍ په ناروغۍ اخته شي. او بل مثلا کله چې د نارینه د ماشومتوب په وخت کې د سربغوند په ناروغۍ اخته شي، کله چې رک پرشتي کې ورته وایي سربغوند په ناروغۍ اخته شي، او د سربغوند د ناروغۍ په وخت کې کېدلی شي چې د نارینه بیزه یا خوټې یا مرده کې د التهاب اخته شي. التهاب اخته شي وروسته بیا چې دا ماشوم ځوان شو غټ شو، بیا کېدای شي چې اولاد پیدا نه شي. او اوس راځو د میرمنې په بدن کې د بیولوژي سببونه څه. لومړی د میرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې د دلیلونو یا سببونه اول باید څرګنده کړي چې هر میرمن په یوه میاشت کې یا په اصلي میاشت کې د جامع په ناروغۍ اخته کیږي، یا موږ وایو مثلا د جامع ناروغۍ، یا مثلا جامع مینځي یا جامع پریوي، یا مثلا هایس ور ته وایي مثلا عربي کې هایس، موږ په سببت کې پیریود ورته وایي. مثلا دغه په میاشت کې یو وار منځ راځي، او په دغه یوه میاشت کې دا میرمن په خپل تخمدان کې یا هغه د هګیو د جوړېدو په ځای کې یوه هګۍ جوړوي. دغه هګۍ کله چې جوړه شي، کله چې دا د تخمدان څخه راونوځي، آزاده نه شي. په دغه وخت کې د بیولوژي باعث ګرځي. یعنی دا چې د نارینه هګۍ د میرمن ورېهم ته رسېدلې ده، لیکن د میرمن هګۍ شتون نه لري، نو ځکه دا میرمن بیولوژي کیږي. او بل د میرمن دا تناسلي جهاز په لنډ ډول داسې تشریح کولی شم چې مثلا د پښو ترمنځ موږ څه چې وینو معلومېږي، د دې پورته د داخله خوا ته یو نل دی، مثلا چې دې ته په طلابت کې موږ واجیره وایي او په عربي کې محبل ورته وایي. دا یو شپږ اووه سانتي اوږدوالی لري چې نیمه پورته ریهم دی، تر ریهم پورته ښی او تلې خوا ته دوه دلونه تللي دي چې دلونه په سرونو کې تخمدان دی. دې تخمدان ته په طلابت کې اووري وایي. د دې تخمدان په منځ کې په هره میاشت کې یوه هګۍ جوړېږي. کله چې دا هګۍ جوړه شي، مثلا د تخمدان سره ووتل، که چیرې د دغه نل هغه نل چې د تخمدان او د رحم تر منځ وي، که چیرې په دغه ځای کې بندش موجود وي، بیا دا هګۍ رحم ته نه راځي. چې نه راغله د نارینه سپرم که څه هم راشي ورحم ته، د نارینه د میرمن د هګۍ سره نه یو ځای کېږي، نو ځکه اولاد نه پیدا کېږي. او بل دلیل د میرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې دا دی چې خپله میرمن هېڅ دا ناروغي نه ویني، د جامع ناروغي نه لري. یعنی دا جامع نه مینځي، کله چې جامع نه وي شتون ونه لري، دا معنی لري چې میرمن هګۍ نشي جوړولی. هګۍ چې جوړه نه کړه، که چېرې که څه هم د نارینه سپرم ورېهم ته ورځي، خو بیا هم چون د نارینه هګۍ شتون نه لري، نو ځکه دواړه نه سره یوځای کېږي او ماشوم بس نه راځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. ډیره مننه. دغه په نارینه او په ښځو دواړو کې د بیا ولادۍ سببونه او لاملونه دا مو ډیر ښه تشریح کړل. او دا هغه عوامل دي چې تقریبا 90% عوامل جوړوي ستاسو پټکو زکه د دې درملنه هم کیږي او یوازې 10% داسې دي چې د هغه عوامل معلوم نه دي او دغه معلوم عوامل ټول داسې دي چې بیا د درملنه واړوي او نن سبا تب کې ورته درملنه هم جوړه شوې ده کوربدان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب اوریدونکو هم منتظر دي چې پښتنې ولري ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه وري مهرباني وکړئ خبري وکړئ
سلامونه لودین صاحب محترم پکتیانا غهید خان در سپردي کوم
ښه غهید خان پکتیانا ستړي مشي مهرباني
ډیر من لودین صاحب محترم په ډیر زیات بخښنه سره رادیو می اوریدل نه دی تاسو ته په یو څه کمزوري دی پم کې خو لسره شتنه نو که پښتنه می تکراری وي مخکې بخښنه غواړم یو پښتنه چې دی بیا ولادي هم د لمیدونه څه دی کپلن ډیر ته ځوب شوی ته ځوب کړی کده ځوب شوی وي او بل خبره تاسو
ښه د غیث خان ورور علی کا پریش ولا زده تاسو پارښتنه کوم چې زموږه رادیو حالت کار نه کوي فقط له اوس نه داسې 15 دقیقې وروسته زموږ هم د خبرونه پښتو فیسبوک باندې ترازی کولای سي چې په پښتو فیسبوک باندې کې لسره ووري د پښتنه به جواب شي ډاکټر صاحب په وضاحت سره او په ډیر تفصيل سره د عوامل څرګند کړل چې لبد مرغ کې بیا تکرارونه د خبرونه ډیر وخت پهونی سي ځکه نور اجزا هم لري او نور اوریدونکو هم منتظر دي چې ووري ورځو نور اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره به خبري وکړو بل اوریدونکو سره ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنه پروګرام ووري
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه ته تاسو د ازادي رادیو ټول کرمه او خدای دې وکړي روغ جوړ بس
و ډیره مننه اتل سیب زموږ همیشنۍ اوریدونکو ستړي مشي په دې لچې غاګ موسم وورو لاند خپل پښتنو تراشي
خدا دې مان قبول کړه سلام ډاکټر صاحب تمام محترم اسد الله الدین صاحب زما دې پښتنې د ډاکټر صاحب محترم صدا غدي نو خدای استاد خرازي سي الدین صاحب محترم د استاد درسمي د طریقې مرګ تدبیر غټه لا سکړي دي مستاس خوشاله استاد پورې وړي خدای مې عزت وکړي زما والا پرتمه ډاکټر صاحب محترم استاد خدا ودا محترم اسدالله الدین صاحب چې یو خدای په پښوال سیمه کې دا غوډ دستور دی اکثره خلک دا وایي چې مثال یو څوک د تیاری وزن زیات یا غته بنانه یې کناري نه نو دا مثال د خبرې اولاد نه کیږي نو چې دا خبر وسه حقیقت ترشته لري کدا غوښه اوازه د دوه پښتنه می ډاکټر صاحب محترم استاد خدا ودا الدین صاحب چې مثال د خبرې دلته خو د اولاد کسان هم دي چې مثال اولادونه نشته نه شجنان نارینه دلته زموږ په منځ کې د اساسي کسان دي د محترم اسد الله الدین صاحب چې مثال 15 اولاد دي شپږ اولاد دي اته تر اته اولاد پوری هغه خاص انجنیر نو یو خواغه د دنده د کار څخه هغه خدای پاک د طرفه ده چې چاته نارینه اولاد ورکی که شینه اولاد به تیب د نگاه څخه مثال د خبرې د دې څه عوامل دي چې مثال یو نارینه اولاد چا کې شینه اولاد دي لري ځکه د خاطر زنانه دي چې دغه بد ریواجو د طریقې څخه د کورنۍ د لاس زوري دي ډیر چې مثال ته ویل نارینه اولاد نه راوړي شینه انجنیر راوړي پرده پسې دغه مشکره سره دې زنانه لاس وګریوانې کدا غته پښتنې اسد الله الدین صاحب اکرا جواب کې ډیر بخښاله سم او بل یو څه اوریدونکو لودین صاحب محترم ما څخه بیل ادل وخت غوښتنه کړې ده چې پښتنه راځه که سم وخت په کور کې لري نو دا چې تاسو ډاکټر انسان د خبرې د بیا ولادي په ناروغي دغې کستا چې د لودین صاحب په بلی مرزي باندې پولیس دغه په فلاس توګه باغه پښتنه ورته جواب کوم
و تاسو پښتنه وکي چې چیرته اړوند نه و به پریک دوبل متخصص صاحب تازه کړه ډاکټر صاحب یوازې هغه پښتنه ځوابوي چې د دوی د تخصص اړوند راځي مهرباني
و قربان کما یو مریض استاسه شمار دین چې اس بلال الدین صاحب په کور کې مریض لري زنانه مریض نو د دې د دواې پکړې دي هر ډاکټر چې ورغلي دي د دې دغه مریض شدید کولمو میکروب لري حتی د 200 تخنیول تر 300 پورې میکروب د کولمو د لري نو دغه ناروغي ستې ډیر ضروري دي د سر د درد څخه ډیر فزابي د وایي چې ډاکټر صاحب محترم ته جواب راکړي دا مریض عمر د 90 کال څخه د 30 کال پورې دغه پښتنه مازینه وکړه چې مثال دغه د میکروب د پاره یا ګولې یا مثال د شربت یا ستنی یو شیر امر پیګه چې مثال دغه میکروب بشپړه توګه د مېندې وي چې دغه پښتنه محترم اسد الله الدین صاحب
کور ودان اتل سپ سلامات او سیډیر مننه بل اوریدونکو ته هم ورزو د پښتنه ځان سره لیکو بیا به ډاکټر صاحب اکلیل ټوله پښتنه یو ځای جواب کې ممکن ځنی پښتنه سره ورتواله ولري بل اوریدونکو د استړي مشهي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي
مخارګه جوړ وسی اصل موضوع باندې خدما سر نوس خلاص موضوع د چش و
موضوع همدغه د بیا ولادي پر ستونزو عوامل او مخنیوي باندې خبرې کوو خا د اوریدونکو فکر کوم رادیو نه ونیولې او داسې مخته مزاحمت کوي په عامه اصطلاح وایم دا بحث داسې ورته خمالوم نشه په هر حال تر هغه چې نور اوریدونکو راځي ښا ډاکټر صاحب راځي چې د اوریدونکو پوښتنه جواب کو غیث خان پکتیا ناری کنی ولی و دیغه پختنا داسی و چه وای عوامل راتو وای پلاندو که فکر کوم پلاندو کنی که گیامه غز پارکتنا بخوی چه لده باس نوروز تا زمگ دخپروانه پختو فیسبوک پانه کشتا دا ازاده رادیو عمل تا دی کلیک پوو که یو سات خپروانه دا دای بیواوری لسارا او عوامل چه تاسو مخ که سرگان کرد پا غو بانده بازان پوی که داغه دی اتال سه پختنا تا کراشو وای عوامل چې دی زیات وزن په بیا ولادي باندې څومره تاثیر لري او دا هم درلودل چې د یوچا زوی نه کیږي پر لپسې لورانی کیږي د طبي پلو په دې اړه باندې هم رانه غوښتل وغه د بل دوست پوښتنه هم و ډاکټر سپتا ساتمن ځان سره یادښت کړي اتل سپتا څه وایي د دې وضعیت باندې پوښتنه په ځواب کې راځي
چې کچې مېرمن چاغوي نه چاغوي کدلې چې ماشوم نزیجه دو بانده سبب سیم یعنی بدی مانا چه دا جوانه که دایی چه بی اولاد پاسه سیم نوزه که دا شاغر و شاغرش خبایت مخیوهی وکی هم نارینه هم هم میرمن اول دا چه اصلا یو ماشون سنگ بیدکیجی اول باید زنش سرگند کنم دا چه دا سنگ بیدکیجی دا چه دیچه نارینا خپل اگی جوړوي مېرمن خپل اگی جوړوي نو د نارینا اگی په بنځای د مرزکه یا بدرما په خوري کې جوړیږي او د مېرمن اگی د مېرمن په تخمدان کې جوړیږي دا دواړه کله چې دواړه د مېرمن او نارینا سره یو ځای شي کوبالي وکړي په دې وخت کې دا د نارینا سپرم یا هګۍ د مېرمن د هګۍ اوم سره یو ځای کېږي او بیا د ماشوم د پیدا کېدو باعث ګرځي دا چې د دې ماشوم جنس به نارینه وي یا به نجلۍ وي دا یو تصادفي کار دی دا هېڅ د چا په وس نه ده دا یو تصادفي کار دی دا په دې معنا چې د نارینه په حجرو کې په جنسي حجرو کې یو کروموزوم دی چې جنسي کروموزوم ورته وایي دغه جنسي کروموزوم نوم اکس وای دی او د مېرمن په جنسي حجرو کې د کروموزوم نوم اکس اکس وي اوس نو کله چې دا دواړه سره یو ځای شو مثلا د مېرمن اکس د نارینه اکس سره یو ځای شو دا معنا لري چې دا ماشوم ښځینه کېږي نجلۍ کېږي که کله چې د مېرمن اکس د اکس کروموزوم د نارینه له وای کروموزوم سره یوځای شي بیا دا د هلک باعث کېږي ماشوم هلک پیدا کېږي دا بشپړ یو تصادفي کار دی چې هلک پیدا کېږي که نجلۍ دا د چا په واسطه ده پوره چې تعیینیږي معلومه کړي چې حتما باید هلک اوسي یا نجلۍ
بله او پام دې پښتنه کې یو بل شای هم دی چې زموږ تاسو په وطن کې ډاکټر صاحب دا دود هم دی البته ناوړه دود یو بولو نه پیګم بے معنی دود یو بولو یا ممکن زینو کسانو ته خوي هغه بیا د نارینه او ته خپل ما په لاس ورسي وای راځنو د خپل میرمن ته وای چې دغه 15 اولادونه موکړنو استادوینه کیږي بیا نو است بل خزه وکي بیا بل خزه په بل وکي نو دغه مساله ستاسو پټکو او د تبابات د اصول لمخې دا تصادفي ده دا هیڅ کله هم نس کې دای چې د بلې خځې پر اتاک سره یا د بلې خځې په کولو سره دغه موضوع هوار شي آیا حل لارې دغه ده چې نارینه مثلا د خځو تعداد زیات کی او کنه همغه یوې خځې سره د ژوند کی او کچیرته اولاد په نصیب کې وینول هغه نه به کېدای شي زوی کېږي ډاکټر صاحب څه وایي ته په دې برخه کې
بله شو پوښتنه ده زما په نظر باندې کله چې مېرمن او نارینه ټولې لورې ولري یعنی ټولې لورګانې اوسي حتمي ده چې دوی بل واده وکړي چې دوی باید منتظر اوسي باید پسانه اوسي خدای مهربانه دی وروسته به هلک پیدا شي زه داسې کورنۍ پېژنم چې د 15 لور وروسته هلک پیدا شوی دی 2-3 کال پیدا شوی دی پرله پسې نو دا نسو یعنی چې دا مېرمن به تر پایه پورې انجلۍ زېږوي کېدلی شي چې هلک وزېږوي او دا چې دا نارینه د بلې مېرمن په تمه کېږي او بل مېرمن کوي واده کوي دا خو بیا نور ستونزې را ولاړوي، مثلا د لومړنۍ مېرمنې په حق کې سناسه ظلم کېږي، او بل دا چې کېدلی شي چې په دویم مېرمن هم تل لوړې پیدا وکړي. حتمي نه ده چې ټول هلکان وسي شو،
یعنی په د نه د نارینه او د نجونې یا د هلک او د نجلۍ په پیدا کېدو کې تر ډیره د نر رول دی، د نر د هګیو رول دی د ښځو نه، ځکه همدې لپاره که تعدد د زوجانو زیات شي یا تعدد د ښځو زیات شي ممکن تاثیر ونه لري. او ډاکټر صاحب، دې سره یو بل پوښتنه هم ما کوله، دلته مې ځان سره یاداشت کړی و چې کله نا کله دغه ستونزې چې لري ټولنیز ستونزې دی، او چا مثلا پر د پسیلوران کېږي زوی نه کېږي، زموږ تاسو په ټولنه کې دغه ځینې مسلې شته چې د زوی درلودل اړین بولي، او که زمن ډیری خو بیا هیڅ کله لور نه غواړي، کوم غواړي او یا د لوران غواړي، اما زمن هر کورنۍ غواړي، ځکه هغه اقتصادي شرایط د ایجاب کوي چې کورنۍ ورته امیدواري، هم هغه د میراث او ځینې نور مسایل د زموږ تاسو په ټولنه کې. بیا کومې کورنۍ چې دا ستونزې لري ورزي طبيبانو ته، هغه کسان چې یوناني دواوي خرڅوي په یو او بل نوم باندې، په دوی باندې دواوي خرڅوي، وای دغه دوا وخره، د دوا د کې استفاده کړه مېرمن دې مخري، نو ان شاء الله چې وای تاسو به زوی کېږي، نو هغه نتیجه هم ورکړي، ځکه کله ناکله تصادف هم کېږي، بیا نو هغه د هغوی هغه خپل بزنس او تجارت روان وي. ځینې وخت کې ډاکټر صاحب دغه دا مدوا ته خلک ځي، دا مدوا سمه ده چې خپل اغیز بلري، اما طب په دې برخه کې څه وایي؟ آیا کله چې د یوې مور او د کوم خاوند زوی نه کیږي، دا مدوا په دې کې څه رول لري؟ طبابت په دې برخه کې څه لري؟ داسې حساب چې په
طبابت کې دا څه څه وایي دا شته نه لري. مثلا طبابت دا نه مني چې مثلا یو مېرمن تعویز وکړي چې هغه پیدا شي، یعنی طبابت په دې باور نه لري. طبابت په دې باور نه لري چې مثلا یو مېرمن زیارت ته ولاړه چې دعا وکړي او تل د لوټ پر ځای باندې د هلک خاوند شي، هلک وزېږوي، او بل دا چې مثلا یا نور یوناني طبيبان دي هغه درمل ورکوي، مثلا دوا ورکوي، یا مثلا یا سوای چې دا کوټي پک وکړه، کوټي یا کوټي پکړي دي، په دې مېرمن باندې کوټي کړي دي، یا جادو پکړي دي، هغه سره دا مېرمن تل انجونې زېږوي. دا په چابت کې دا خبرې نه سره ثابت دا شانه وایي، ځکه ثابت چې دي دا پر ساينس ولاړ دي، او ساينس دي مثبت علم دي، ټول پر تجربه ولاړ دي. نو د خلکو باورونه خو ډېر دي، خلک ډېر باورونه لري. مثلا خلک باور لري چې ورسره تعویز وکړه تل به د اولاد د نارینه اولادونه خاوند وشي، یا مثلا وایي چې زه د یو ملا ته ورسه، یا مثلا یو بل دیني عالم ته ورسه، د هغه دعا وغواړه چې به د نارینه اولاد خاوند وشي. دا خو هر کده د باور دی، خلک یې لري، لیکن په ثابت کې دا شی نشته. ثابت دا شی نه وایي، ځکه ثابت چې دي دا پر
تجربه ولر دي ټول په تجربه باندې ثابت سوی. بله، او ډاکټر سمي یو بل موضوع هم د پدې زموږ تاسو په دې ولس کې د عقیده او برخه هغه هم دا چې څومره د عقیده پر ځای د ممکن موږ تاسو هغه اسلامي په لاره په بحثونه کو، ځکه د موږ تاسو کار او مسلک نه دی، اما زه فکر کوم له طبي په لاره بخوي چې آیا امکان لري کنه چې انسانان د دې لامل شي چې بل انسان د اولاد ونه زیږي. زموږ تاسو په ټولنه کې دا وای وای د فلانی اولاد نه کیږي، ځکه د نکاح په وخت کې وای د دوی دغه هغه تړل سوي دي، داسې اصطلاح ورته کاری نه پیګم، ممکن د افغانستان په جنوبي سیمو کې ورته بل اصطلاح وکړي، خو په مرکزی ولایتونو کې ورته وای فلانی تړل سوي دی، کله چې نکاح کېدل نو کوم کاس وای دغه سي کوډي پکړي دي چې دای وټړي د اولاد ونسي. دغه شی فکر کوم د افغانستان نور ولایتونو کې هم شته. آیا دغه تجربه په دینورو هیوادونو کې هم چې دغه عقیدې نسته داسې او شایسته، او ته په دې برخه کې هم داسې نظر لري چې بل څوک د دې لامل نس کېدای چې د چا د اولادې د اولاداری مخه دی ونیسي؟ اواز د الله پاک په لاس کې دی، ځکه طبیعت هر څه الله پاک پیدا کړي، او اولادونه هم د الله پاک نعمت دي، نو که الله پاک وغواړي بنده بیا نس کولای شي د بل چا د بې اولادې لامل دي سي. ته څه وایي د برخه کې ډاکټر صاحب؟
تاسو خبره سمه ده، طبابت چې دي لکه څنګه چې موږ خو طبابت چې مثبت علم دی او تجربه ولر دي، نو ځکه طبابت دا نه مني چې مثلا یو بل نفر دی راولاړ شي د یوې جوړې د یو مېرمن او د یو نارینه لپاره دی یو ماشوم د ماشوم باعث وګرځي دا امکان نه لري. دا یوازې همدا جوړه کولی شي چې ماشوم وزیروي د کوروالۍ په پایله کې، د کوروالۍ په نتیجه کې. بل درېیم نفس، درېیم نفر یا درېیم وګړی، درېیم کس کوم اغېزه نه لري، تاثیر نه لري.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دغه بحثونه مو سره یو څه واضح کړل. موږ کاشکې په دغه بحث کې داسې پوهېدای چې دغه موضوع باندې اوریدونکي تماس نیسي چې یو دینی عالم ته مو هم بلنه ورکړې وای، تر څو هغوی له هغه دینی اړخه دغه روایات یا دغه کومې اوازې چې زموږ او تاسو په هیوادونو ولسونه کې دي دغه رد کړې وای. په هر حال نن سبا د مطالعې زمینه ډېره پراخه شوې ده، انټرنیټ ستا په هغه کې نن سبا که څوک پنګلیسي پیږي، پنګلیسي خو ممکن میلیونونه مقالې وي، خو پښتو او دری کې هم نن سبا لیکنې سته، ویب سایټونه ماشاءالله ښه پراخ زیات دي. نو کولای سي اوریدونکي هلته مطالعه وکړي تر څو ځان ته جوته کړي چې آیا دریم کس کولای سي چې یو څوک وتړي د چا د بیا ولادۍ لامل شي او کنه. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی خپل خبرونه د هیله کوم چې دوی خپل پښتنې لاندې لاندې مطرح کړي تر څو وکولای سي د باس تر پای پورې د ډیر اوریدونکو پښتنې ځواب کو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي، ستړي مشي.
جیره دې ستاسو نه مشه
مهرباني، ستړي مشه.
اورم
تاسو غاګ مو غاورو، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګ جاي، بیا ولادي باندې خبري کوو. تاسو څه پښتنه لرئ؟
پښتنه مې دا د لجنابې ډاکټر صاحب محترم څخه چې دا ستونزې کیماله راوړی کیږي، دا ستونزې کیم زین رمسته کیږي، دا د میکس په پښتني پښتونونو ټولنه کې دا ستونزې مشکل دا بار بار تکراری کی، دا مشکل ستونزې ویلرتي دغه د مخنیوي لارې کیمه دوی چې دا مخنیوي دي دغه داسې پیښه وشي.
ښه، کور ودان تاسو پکتیا ناری کني ولې خوښ نه؟
خوښه.
ښه، آیا خپل خپلوانو کې یا په کورنۍ کې داسې کوم کس لري چې بیا اولاد وي؟
او شته.
ښه، د واده څومره وخت کیږي او آیا د درملنې لپاره مراجعه کړې؟ اتمن به ډاکټر صاحبانو ته ورغلی وي.
ډېر داسې تللی دی، ډاکټرانو ته تللی دی، هغه د کله عملیات یې کړی دی. د واده تقریبا څوارلس پنځلس کاله کېږي چې د ده واده کړی دی، او ډاکټرانو هغه کله چې یو ډاکټر په کابل کې همدلته عملیات هم ورکړل د ولادۍ په برا کې، دا عملیات هم ورکړل، خو د ده سپېره اولاد نه پیدا کېږي. دا مشکل دا ستونزه کیم ځینې د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې د دغې ادخال لاره یې وښيي.
خ دا میرمنه یا استاسو خپلوان چې دا میرمنه هم بوله د ډاکټر ته کې आवाज نارینه مراجعه کړي ډاکټر ته
نارینه ته عملیات وکړل، خو د ډاکټر د میرمن چې دای आवाज د ملنه کړي د نور عملیات صحیح نه دی ورکړي د میرمنه ته.
خ مننه کور ودان رادیو ووري ورسته به ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی چې د غجوړې لپاره چې 15 کال کېږي بیا اولاد د عملیات هم ورته کړی داسې ډول پروسیجر دی چې وکی نور ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه درته وایي. کور ودان چاړي کومنی ولې و؟ خ ډاکټر صاحب راځي چې دغه د خوست اوریدونکو پوښتنه جواب کو، او دغه بل اوریدونکو چې د ماينات په اړه باندې پوښتنه درلوده بیا اړیکې پریش ولا وای، ماينات هم سره کمزوري دي او یعنی په دې برخه کې وای طبي پرمختګونه هم سم نشته. څه وای دغه دوه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب؟ ا د نشې شه د
پرشي یو جوړه دا ولاس خاوند دی به و مګر څه ډاکټر صاحب ورس یا ډاکټر صاحب د په دې برخه کې تجربه لري او تخصص دی، یعنی د شزینا ډاکټر صاحب په ومنځو ده باندې د تشخيص د بیولوژي تشخيص لپاره یا د بیولوژي د سبب لپاره لومړی یو تاریخ شخص تل کیږي، یعنی طبي تاریخ شخص تل کیږي، په دې باندې چې د ناروغ د جوړې څخه پوښتنه کیږي، پوښتنه کیږي د لوري څخه معلومات راټولېږي. دویم دا چې دا دواړه کسان میړه او مدینه باید دوی جسمان ماینه شي، کسان شي دوی باید وکسر شي، یعنی دوی بدن ماینه شي، چې مثلا دوی په خپل بدن کې کوم ستونزې لري نه لري. مثلا نارینه مثلا د دې سناسوري عادت هم وکسر شي، غیر سناسوري او سکسوري جهاز څخه باید ټول بدن ماینه شي، او میرمن همدارنګه هم سناسوري او تکسوري جهاز یې ماینه شي او ټول بدن یې ماینه شي، او درېیم دا چې باید لابراتوار وشي، لابراتوار یې ماینه وشي. مثلا کېدای شي چې یو میرمن یو یو التهاب ولري، یو بکټریایي التهاب ولري، یو بکټریایي ناروغي ولري، مثلا یو بل ویروسي ناروغي ولري په خپل تناسلي جهاز کې، او هغه د دننه د بندش باعث وګرځي، او د هغې د تیرېدو د حرکت باعث وګرځي. جهاز کېدای شي چې مېرمن بې اولاده پاتې شي، یا مثلا یو نارینه باید لابراتوار وکړي، هغه د مې اوبه باید وکتل شي، هغه لابراتوار چې ولېږل شي وکتل شي چې د هغه سپرمونه یا د هغه هګۍ په څومره کچه باندې دي، په څومره اندازه دي، او د اندازې له لویې بېل اندازې څخه د سپرمونو حرکت څنګه دی، د هغوی خوځښت څنګه دی، د هغوی کیفیت څنګه دی، دا باید وکتل شي. او بیا له دې څخه باید نور په میرمن کې مثلا نور بدن کې نور معاینات وشي، مثلا د الټراشال موږ آلماني کې الټراشال وایي، په انګریزي کې سونوګرافي، یا تلویزیوني معاینات، دا باید وشي. مثلا د میرمن تخمدان د میرمن دوه هغه جوړښتونه دي، ساختمانونه دي چې دا په اوګا کې شتون لري، او دا د میرمن هګۍ جوړوي، دا باید په سونوګرافي باندې معاینه شي وکتل شي. که چیرې یو میرمن په خپل تخمدان کې سیستونه ولري، یا کیستونه ولري، کیدای شي چې دا د بې اولادۍ باعث وګرځي، او دا کیستونه په سونوګرافي کې لیدل کیږي که څنګه چې وګورو.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. یعنی که هر هغه جوړه چې د واده یو کال وتلی وي، دوی کومه خاصه معلومه ناروغي و نه لري، اولاد نه کیږي، نو دا د هغو کسانو په ستونزه کې حسابيږي لري، طبي پلوه چې دا اقامت یا بی اولادۍ ستونزه لري، او دغه ستونزې عوامل هم ډیر پراخ دي، په نارینه وو کې هم ځانته عوامل لري چې مخکې ډاکټر صاحب څرګند کړل او تفصیل په ورکاو، دغه راس په خزینه وو کې هم. نو ښه به دا وي چې دواړه ښځه او خاوند بیلابیلو ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وکړي، تر څو معلومه شي چې ستونزه کومې خوا کې ده، او هر هغه خوا کې چې ستونزه وي، که په نارینه کې ستونزه وي، نارینه د خپل ستونزه هواره کوي، او که په ښځه کې وي، ښځه د خپل ستونزه هواره کوي، او خدای مکړه په دواړو کې وي، دواړو لپاره یعنی تر 90% پورې ډاکټر صاحب مخکې ویلي چې عوامل مشخص دي، او د عواملو درملنه کیږي. وروسته به بیا لږ ذره په دې تام شو چې دغه درملنه په افغانستان کې څومره امکان لري. خو اوس ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکو، د دوی پوښتنې اخلو، بیا ورو د بحث سره پای ته رسو. په پای کې به په همدې خبرو لږ ذره تام شو چې په افغانستان کې د بیا اولادۍ درملنه څومره امکان لري. اوس ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکو، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله، ما ژغوره
او غږ مو راځي، مهرباني، ستړي مشي.
بله، او پښتنه مې همدا د ډاکټر صاحب څخه کله کله داسې پېښه شي، په واده څخه وروسته یو کال یا دوه کاله تقریبا، ځینې داسې کسان موږ لیدلي چې درې کاله دغه اقامت یا شنډوالی دوام پیدا کړي، او پس له هغه څخه بغیر له کومې دوا او بغیر د ډاکټر د معایناتو او د کتنې څخه بېرته حمل رامنځته شي. نو آیا دا اوس
که څنګه؟ یعنی تاسو پوښتنه داده چې آیا په طبیعي ډول د دې امکان شته چې د اقامت ستونزه هواره شي، او کنه ځینې داسې کسان مو د بیلګې په توګه هم یاد کړل، بل کوم پوښتنه لرئ؟
نه، مننه. بله، او ما پوښتنه هم دغه
و کور ودان په دې به ډاکټر صاحب رانه واچوي. ښه خبره ده چې آیا ځینې وخت ځینې ناروغي خپله چې هغه وخت پوره شي، یا ځینې ستونزې هواریږي، آیا اقامت یا بیا اولادۍ هم دغه څه کیږي چې د وخت په تیریدو سره په خپله نارینه او ښځې دواړه د ته آماده شي چې اولاد راوړي؟ بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو، بیا به د دواړو پوښتنې یو ځای سره ځواب وکړو. تخنیکي همکار شفیق عیار اشاره کوي چې دغه اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده، نو تر هغه چې بل اوریدونکو روغ کیږي، ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو. ډاکټر صاحب، دغه طبي علاج یا هم د وخت په تیریدو سره آیا د اقامت ستونزه خپله هم هواریدلی شي؟
دا خو داسې دي چې باید سبب یې وکتل شي. که چیرې سبب یې داسې دروند نه وي، مثلا د تناسلي او تکثري جهاز کوم غړي ناروغه نه وي، مثلا په هغه کې ستونزه نه وي، کېدای شي چې دا ستونزه هم شي خپله په خپله. دا ځکه دي چې ډېر ځله د بې اولادۍ باید هم کېدلی شي، چې مثلا نارینه د قربانۍ په وخت کې ویده لري، یا مثلا نارینه د خپګان اخته وي، د خپګان ناروغي لري، یا ویده لري، یا مثلا دا خطر څخه د قربانۍ په وخت کې هغه لازم کار چې باید وکړي هغه نشي کولی. څه چې باید وکړي هغه نشي کولی. یا مېرمن مثلا مېرمن ډېرې مېرمنې ویره لري د کورنۍ څخه، دوی د دردونو څخه ویره لري، او دا له دې خاطره چې دوی داسې وېرېدلي دي یا اورېدلي دي د خلکو څخه، نو دوی مېرمنې ویره لري، او نو ځکه دوی د دې لپاره آماده نه وي چې د کورنۍ لپاره خوشحاله اوسي. دوی ویره لري خو خوښ نه وي، چې مېرمن چې خوښ نه وه مثلا خوشحاله نه وه، بیا کېدلی شي چې د بې اولادۍ باعث وګرځي دا کوروالي. یا مثلا کله چې نارینه په خفګان اخته وي یا ویره ولري، یا نو ځکه د هغه د سنسولي هغه چې ده په کافي اندازه باندې دې ته نه اماده کېږي چې د مېرمن د مېرمن سره کوروالي وکړي. یا مثلا نارینه مخسر دي چې له مېرمن سره یو ځای شي، نږدې شي ورسره کوروالي ورسره وکړي، دا نارینه انصاف کېږي. د مني اوبه ځي، دا هم یو لوی دلیل دی چې د بې اولادۍ باعث کېږي، او کېدای شي دا وروسته بېرته نورمال حالت ته راشي. کله چې د نارینه ویره ونه لري، خفګان ونه لري، ډپریشن یا اروایي فشار نه ونه لري،
بله،
او د کوروالي په وخت کې امضا نیسي وخت کې تر وخته.
بله، یعنی ډاکټر صاحب دا بحث پکې ډیر مهم دی چې انسان که غواړي چې اولاد وزیږي یا مثلا د میرمنې په نس باندې ماشوم شي، باید له فشارونو نه، له ژور خفګان نه، له دغه هر څه نه خپل ذهن ټول کړي، یو سالم انسان واوسي ترڅو وکولی شي یو اولاد دنیا ته راوړي. دا معنی چې که یو کس په ژور خفګان اخته وي، په ډپریشن باندې اخته وي، او که برعکس کومه ښځه هم په ډپریشن یا خفګان باندې اخته وي، نو بیا توقع نه کیږي چې دوی د تر ډیره سالم ماشوم دنیا ته راوړي. دا شای په کې ډیر مهم دی، دا بحث په کې مهم دی. ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا دا بحث ورو ورو سره پای ته رسو، ځکه دا وخت مهم کمیږي. اخري اوریدونکو بر واخلو، بیا به دا بحث سره راټول کو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
مننه اوریدن صاحب تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. رضوان الله خدمت هیواد ملیم د هلمند ولایت نه.
ښه هیواد مل صاحب، ستړي مشه مهرباني.
ډاکټر صاحب نه مې لمړی پوښتنه دا چې مثلا په ځواني کې، یعنی په مثلا وخت انسان مثلا مجرد یا تر واده مخکې باید کومې کړنې وکړي او کومې کارونه ترسره نه کړي، ترڅو بیا دا واده کول ورسته په دې مرض باندې اخته نه شي، په سنتو باندې. او دوهم دا چې مثلا د کوم ناروغي سره، د کوم ناروغي له امله مثلا سنتو زیات رامنځته کیږي کله انسان په بدن کې وي. او بل دا چې د سنتو صدی په نارینه کې زیات لوړه ده او په ښځینه کې، یعنی په کوم کې زیات رامنځته کیږي.
ډیره مننه هیوادمل صاحب، ډیره په زړه پورې پوښتنه. سلامات او سیکور ودان. ډاکټر صاحب تاسو اتمان ځان سره لیکلی دي د هیوادمل صاحب پوښتنو درې جزونه درلودل. اول وای په مجردی کې نارینه او ته څه کول پکار دي ترڅو پراتونکو کې چې کله ګډ ژوند جوړوي له بیا اولادې سره مخامخ نشي.
او ترڅو مهم معلومات باید یو ځوان په کافي اندازه معلومات پیدا کړي، چې مثلا دوازده مطلب څه دی، چې په اړه واده کیږي، مثلا یا کله چې واده کیږي کوروالي څه ډول کیږي، کوروالي څه معنا، په څه شکل باندې کوم لوازم شرایط باید آماده وي، دې باره کې باید معلومات ولري. او همدارنګه باید ځان پوه کړي چې کله چې کوروالي کیږي او وغواړي چې د جسد ژره د ماشوم خاوند شي، باید هغه قوانین چې د کورنۍ په وخت کې باید مراعت شي، دا ټول باید دوی مخکې سره کړي، ځان پوه کړي، ځان ته معلومات پیدا کړي. ډېر داسې نارینه شته چې دوی مثلا لوسې نه دي کړي، فاصلات نه لري، ښوونځي سره نه دي تللي، دوی هېڅ معلومات نه لري د کورنۍ په باب باندې. یا که څه معلومات لري، خو دوی معلومات کافي نه دي، په کافي اندازه نه دي، معلومات یې پوره نه دي، بشپړ نه دي. نو ځکه دوی د کورنۍ په وخت کې دوی څخه تېروتنې کېږي. یا مېرمن مثلا، ډېرې مېرمنې دي چې دوی معلومات نه لري، مثلا زده کړې نه لري، لیک لوسته نه دي کړي، نو ځکه دوی پوره معلومات نه لري. او دوی مثلا د مشرانو څخه اورېدلي وي، ماشومانو څخه اورېدلي وي، ځکه دوی ویره لري د کورنۍ څخه، نه غواړي چې خپل مېړه سره مثلا یو ځای شي، ویره لري. ما څه بازار سپیدا چې ما څه خپل بل تکلیف رات پیدا نشی و بل مرض پیدا نشی دخترم هر سمویم داده این سر سمویم داده شاید داده چی باید میره و مگه نه باید پر معلومات پیدا کی
بله او یو بل پختنه و ډاکټر صاحب چې هغه پختنه ما هم کوله مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله ناکله جوار خفګان او سترس د دې لامل کیږي چې انسان و نشي کولای له ذهني پلوه د ته ماده ووسی چې ماشوم راوړي نور کوم یو مدنه ناروغي دی ډاکټر صاحب چې هغه په بیا اولادې کې رول لري او د بیا اولادې لامل کیږي
نور ناروغي مثلا کله چې یو د سوزاک ناروغي ووسی سوزاک ناروغي وو چې ویډیو درمنه نه ونیس یا مثلا بل ناروغي ده د ټوبرکلوز یا ناروغي ده چې دا څوکولري مېرمن یا خاوت کله نه شي دوی بیا ولادت پاتې شي یا مثلا کله چې دماغ کې د انسان په دماغ کې یو غده ده مش غده نه خامې او څه یا نه خامې غده په سبب انګلیسي کې اوسه وي پټوټری ګلاب په دغه ځای کې هورمونونه نه جوړیږي دا هورمونونه د بدن په جنسي جهاز کې اغېز کوي د نر او ښځې د جنسي جهاز په غدواتو باندې پر هورمونونه باندې دا اغېز کوي هغه کنټرولوي کله چې د انسان د دماغ په دغه غده کې د نخامیه غده کې ستونزې وي بلکې یو تومور مثلا نو بیا کېدلی شي چې دا نارینه یا میرمن د ماشوم خاوند نشي ځکه هغه هورمون چې د نارینه او ښځینه تناسلي او تکثري جهاز کنټرولوي دا هورمون هیڅ اغېز نه لري چې د اورې درلود د اولاد په فکر
بله او ډاکټر صاحب لاندې لاندې پوښتنه غواړم او پای ته رسیږو کوم خوراکي مواد په دې کې رول لري چې هم نارینه او هم ښځینه له فزیکی پلوه د تچمتو کړی چې دوی یو سالم اولاد دنیا ته راوړي کوم خوراکونه ډیر مهم دي
خوراکي مواد خونده مثلا پروتینی مواد یا کاربوهایدرات یا قندی مواد او همدارنګه مثلا ویتامینونه دي په میوه او سبو کې شتون لري منرالونه دي دا شرط باید موجود وي په غذا کې ترڅو انسان د وزراتو ارتیا پرسی په مونږه غوښتنې کوي چې نارینه یا ښځه ډیره کمزورې وي ضعیف وي ځان سم نه وي کله چې دوی په بیا ورته باندې ښه شي یا په ځان کې پروګرام مېرمن کله چې مثلا د جامع ناروغي ورته شي چې دوی مثلا دا یو ناروغي ده انورکسیا یا غوسه او تاوي یا عصبي بیشتایی کچیر یک مرمن پا دی اصیبی بیشتایی باید مبتلای افتایی بیا دا دا
د جامعه ناروغي ولکې چې د جامعه ناروغي شورا تاسو بیا یو ډاکټر صاحب روسي پښتنه کوم اوریدونکو سره مجمنه کړې وکړه هم تاسو په افغانستان کې نه یې په ویانا کې خپل کار او فعالیت کوي ما د افغانستان له وضعیت خبر یا حالت اطمن ملګری ډاکټر صاحبان درې په افغانستان کې د اقامت یا شنټوب درملنه څومره امکان لري تر څو فساد پورې تاسو ویل چې نوې فساد پورې د اقامت او عمل معلومي په خزو په نارینه وکي آیا نوې فساد درملنه په افغانستان کې امکان لري په لاندو کې په ډیر ستانیو کې خپل خبرې راټولې کړي ډاکټر صاحب
فکر کوم چې هو دا خبره سمه ده ډېر ډېر لږ ناروغي دي چې هغه علاج ورنه کوي ډېر لږ ناروغي دي چې هغه علاج ورنه دي ډېر یې علاج ورنه دي درملنه ورنه دي ځکه چې ډېر کوچني ناروغي دي یا مثلا عادتونه دي یا باورونه دي یا دغه معلومات نشته دي نو ځکه زما باور دا دی چې ډېر د ناروغي ډېر ستونزې چې په انسان کې شتون لري او د بیولوژي باعث ګرځي چې دا شي د بلنې نشي
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان سلامات اوسې اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې اقامت بیا ولادي یا شنټوب ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسوي یو ځل بیا ل خپل میلمه په ویانا کې د عمومي طب او د ماشومانو له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل نه ډېر ډېر مننه
روغتیا د ژوند شتمنی کما پښتون ډاکټر صاحب نه دا شکر نه روغه شد دا اکثر دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
Let it be.